اردن کو سړی مشهدا ماشاءالله د زم تاسو کور واسره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. په دې خبري غړي کې به د سر موضوعي د پاکستان د وزیر اعظم له نړیوالو مشرانو سره ملاقاتونه تغراس نور هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هغه سمخ ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم. روبیدم خبرونو سرټ کی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدل کاته کړي. په ډیر اسماعیل خان کې ټرافیکی پیښه د یوې کورنۍ یو لس کسان وجلی. ملګری ملتونه وايي افغانستان کې انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستو هڅې ګډوډې کړي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر فیلډ مارشل اسمونیر د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلی دي. د پاکستان سرکار ریډیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د سپتمبر په 15مه په دې لیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. ریډیو پاکستان وایي شهباز شریف په باور څرګند کړي چې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. ریډیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم په دې ملاقات کې د امریکا کپنیو ته بلنه ورکړه چې پاکستان کې د کرنې، معلوماتي ټکنالوژۍ، قانون او منرالونو او د انرژۍ په څانګو کې پانګه چونه وکړي. بلخوا خبري اجانس اسوسییټډ پریس لیکي چې شهباز شریف د هغو اتو عربي یا اسلامي هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل وو چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د سګنې غونډې په حاشیه کې یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. چرباکی وایي د خبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې په یو ټرافیکی پیخه کې یو لس کسان وجل شوي او درې نور جوبل دي. په ډیر اسماعیل خان کې د اشغورنې د ادارې ریسکیو یو دوه مشر فصیح الله مشال ډوته ویل چې دا پیخه د سپتمبر په شپږویشتمه مرامسته شوې ده. نوموړی وایي له بلوچستانه د راغلي یو مزده ګاډي بریکونو ناڅاپي کا پریخه او په نتیجه کې یې ګاډی ګړنګ ته غورځېدلې دي. نوموړی وایي وجل شوي او جوبل تنان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د معلوماتو له مخې کومه کورنۍ چې د ټرافیکي پیښې سره مخ شوې له بلوچستانه د ډیر اسماعیل خان په هاړي پور سیمې ته روانه وه. د بلوچستان د گورنر جعفر خان مندوخیل په کور کې د نڅاپی ډزو په پیښه کې د دوه پولیسو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان جوبل شوي. د جوب د پولیسو مشر ایس ایس پی شوکت مومند د پاکستان لډان او نور رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې درې زده کوونکي او دوه پولیس افسران جوبل شوي. شوکت مومند وایي په جوب ضلع کې موجود د گورنر په کور کې د سپتمبر په 18مه د یو ساتونکي لخوا دغه ډزې په غلطۍ سره شوي. ایس ایس پی وایي چې ساتونکي خپل ټوپک په ځمکه وغورځولو چې له امله یې چاودنه وشوه. بلخوا یو اینی شاهد نصیر ندیم او مشال ډوته ویلي چې یاده پیښه د گورنر هاوس د ساتونکي لخوا د خطای ډزو له وجې رامسته شوي. نصیر او د جوب ایس ایس پی وایي د گورنر سره د لیدو لپاره ورغلي ځوانان د جوب د هلکانو ډیګري کالج زده کوونکي دي. بلخو د پاکستان جیو ټی وی وایي چې زده کوونکي له گورنر سره د ملاقات لپاره ورغلي وو چې هلته یې له پولیسو سره ترنګلتیا رامسته شوه. البته نور وضاحت یې نه دی ورکړی چې دا پیښه څنګه رامسته شوه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستې هڅې ګډوډې کړې دي. د دغه سازمان په بیان کې چې د سپتمبر په 18مه ایکس باندې خپور شوی پکې راغلي د انټرنیټ بندېدو د مرستندوی موسسو ترمنځ اړیکې پرې کړې چې ورسره د مرستو رسولو بهیر اغیزمن شوی. طالبانو د افغانستان په ګڼو لوی ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی دی. په کونړ او زر نورو ختیځو سیمو کې د اګست په وروستیو کې زورورو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ جوړه ورسوله او لا هم د دې پیښې 94% اغیزمنې کورنۍ بهر یا لنډمهاله استوګنځایونو کې اوسیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زلزلې قربانیانو د اړتیاو د بشپړولو لپاره 115 ملیون ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي هغه به اسرائیل ته اجازه ورنکړي چې مقبوضه غربي بټۍ لزان سره یو ځای کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې دغه اقدام مخه بنیسي چې د په خبره عرب مشرانو هم رد کړی دی. ترامپ په واشنگټن کې د سپتمبر په 15مه خبریالانو ته وویل چې هغه پر دغه موضوع د اسرائیلو له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره خبرې کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې د درولو وخت دی. د براسیال کې دا چې عرب مشرانو په ډاګه له اسرائیل سره د غربي پټۍ د یوځای کولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. رویټرز خبري ایجنسی وايي متحده عربي اماراتو خبرداری ورکړې چې د اسرائیلو خوا دغه اقدام به سره کرکوي. او اخیری خبره د سپورټس نن د کرکټ د شلورا لوبه اسیا جام سلیو د دویم پړاو شپږم لوبه د هند او سریلانکا ترمنځ په دوبی نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي. لوبه د کابل پر وخت د ماخام پر وو د پېښور پر وخت شپې په 9 بجو پیلېږي. د اسیا جام لوبه چې د سپتمبر پر 9مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې دي پایلو به یې د سپتمبر په 23مه نیټه ترسره شي. د دویم پړاو د لوبو نتیجو ته په کتو د اسیا جام د کرکټ د لوبو سګنې پایلو با بعد هند او پاکستان د لوبډلو ترمنځ وي. د اتر دی محل مشال خبرونه. خبرونه مول مشال لري ور دلته سي زمک پرونه په مشال لري ډاټ کام هم اورې دي شي. په دې غړي کې اورې د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر د امریکا له ولس مشر سره ملاقات کړي. پوهان دې ملاقات ته څنګه ګوري؟
نو آیا امریکای سره چې تعلق جوړي دي بیا دې سره د کوم د چین او د پاکستان د تعلقاتو ستوري؟
او د قبایلی سیمو خبريالان وايي په ریپورټینګ کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
الکه او با سره کس برا شکیر تاسو په دې خبر کې په دې ریپورت کې کوتي موه ځکه چې دا نو قبایلی روایت نقصان رسه.
او دا به هم وری چې په خبر پښتونخوا کې د بلیاتی حکومتونو استادو ته د فند نو ورکولو په اړه په هان څه نظر لري.
خو دا به د فرغ حکومت بلدیتی حکومتونه دی ته خبر پښتونخوا کې جوړ دي درنی مقاله باوجود دوی ته سرکار یو روپې ترقیاتی فند نه دی ورکړی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسې. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو د نړیوالو اړیکو پوهان او شننکي د پاکستاني وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ ملاقات ته ډیر ارزښت ورکوي او دی وای چې یو ځل بیا پاکستان او امریکا یو بل ته د نږدې کېدلو په حالت کې دي. خود چین سره خودی په خبره ل چین سره د امریکای رقابت بعد پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وی. د براسیال کې دا چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر د امریکا له ولس مشر ډونالد ترامپ سره په سپینه ماړه کې کتلې دي. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
د نړیوالو اړیکو پوهان او شینونکو د پاکستانی وزیر اعظم او د امریکایي ولس مشر د ملاقات ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر اجاز خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې یو ځل بیا امریکا او پاکستان زینو شریکو مفاداتو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي، خو تر دې دمه لا دا واضح نه ده چې دا واری د دواړو هیوادونو مشترکه مفادات څه دي.
اوس بیا دا څه لګي چې پاکستان او امریکا یو بل سره څه کومن ګراوند ونکي دي او هغه سره دغه دي چې اقتصادي کیسې نه دي، اقتصادي سیکنډري دغه دي ریسرچ بي وي او بنیادی طور باندې سعودي عرب سره د پاکستان معاهده هم د امریکا سره خلک وایي دا د اسرائیل خلاف ده یا بل خلاف ده داسې نه ده. دا به دې باندې به امریکا خوشحاله وي، خفه به نه. دا چې افغانستان کې یو څه هم امریکا په ګرام واډ بیا او نور معاملات دي، د ترګرۍ معاملات دي، دې ټول کې پیټرولانو اهم خبره چین ده. نو چین دا کیسه لږه غوندا پرابلم جوړوي چې پاکستان چین سره هم ډېر ښه تعلق دي. نو اوس آیا امریکای سره چې دا تعلق جوړېږي بیا دې سره د کوم د چین او د پاکستان د تعلقاتو ستوري
په پېښور کې د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر درویش اپریده وایي هغه فکر کوي چې په روانو نړیوالو او سیمهیزو حالاتو کې پاکستان یو ځل بیا امریکا ته ورنږدې کېدونکی دی، خو په دې کې به د امریکا او چین ترمنځ د رقابت په وجه پاکستان ته ځینې مشکلات هم وي.
دغه تړون وشولو چې کوم د جاینټ سکیورټي اګریمنت دی د شریک دفاع، نو دا زما په خیال ډېر غټ ګام اخیستل شوی دی. دا پاکستان لا ایز ا پلیئر په میډل ایسټ کې په ډېره همه خطه کې ایز ا پلیئر یو لوبغاړي په حیث چې کوم دی ورننوتلو، نو امریکا له دا احساس کیږي چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې هم سناس یو اثر لري، یو غلری اسپیشلی دا اوس میډل ایسټ کې دغه ټول شیانو ته چې وکتل شي او ورسره ورسره بیا خبره د چین سره چې کوم رقابت دی د امریکا، نو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان مکمل د چین لاس ته لاړ شي، او نه د پاکستان دا خواهش دی. پاکستان دا غواړي چې نان الائنډ پاتې شي، بې طرفه پاتې شي، دا چې کوم د امریکې او د چین په منځ کې دا رقابت دی.
د پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخرول اسلام نمی هم د دې ملاقات په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان او امریکای اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خکېدلو په لوري رواني شوې دي.
د دې شک نشته چې همیشه دفاعي غونډې تعلقات پاتې شوې دي، خو دا غیر دفاعي تعلقات او په بدل کې امریکای پاکستان ته همیشه فاینانشل ایډ ورکړې دي او مالی مدد ورکړې دي، خو اوس حالات بدل شوې دي. دا ښکاري چې امریکا هم غواړي چې هغه د اقتصاد د لارې نه پاکستان سره تعلقات ښه کړي، او د اقتصاد د لارې نه چې تعلقات ښه وي نو هغه بیا خپل دفاعي او نورو شعبو ته هغه ور اوږدولی شي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشل آسیم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلی دي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپلې ویبپاڼې لیکلي دي چې د سپتمبر په 15مه په دې لیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. پاکستان وایي شهباز شریف باور څرګند کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریکو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ماشاءالله د اوګست اردن کو سر ازودیتا چې د کابل سیمو خبريالان وای د ریاستی ادارو کلدم تنظیمونو او د کابل رسم رواج لکبل په سمتوګه رپورټینګ نشي کولی. دی وای هلته کې د خزو نرخزیانو یا غیر مسلمو په مسلو رپورټینګ رپورټونو جوړولو کې هم ستونزې لري. خبريالان وای خزینه خبريالان هم په سمتوګه کار نشي کولی او دا راز ډیرو پکې خپل شناخ پټ ساتلی. دوی زیاتوي چې له امنیت سره په تړلو موضوعاتو هم آزاد رپورټینګ نشي کولی، ځکه چې بیا د ریاستی ادارو کله د تنظیمونو لخوا له دړکو سره مخ کیږي. د پاکستان حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې په بار بار ویلي چې په دې هیواد کې خبريالان باندې هیڅ قسمه قدغنونه نشته. تفصیل له شانواز تر دې په راپور کې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په سروې کې د قبایلي سیمو خبريالانو ویلي هغه ته د ریاستي ادارو بیوروکراسي کلدن تنظیمونو با اثر خلکو او تر ټولو غټ ګواښ ورته د پخوانی ریواجونو نه هم ورپېخته. د کمیشن د ستمبر په 15مه مازیګر په خبر پرسلب کې د قبایلي ضلعو د ګڼ شمیر خبريالانو سره د معلوماتو راوندولو په موخه دا خبر هم پډاګه شوه چې هغه ته خبريالي کول کمپرومایز دي، او هغه داسې چې ګنډوی د خپل خوخه یا په مکمل توګه رښتونه خبر نشور کوله، ځکه د بیان شویو ادارو یا تنظیمونو لړ خبرته غوښنه ورکيږي. په دغه غونډه کې د ډیره اسماعیل خان سره تړاو لرونکي او پیښور کې د آج په نوم د اردو ژبې ټلویزیون بیورو چیفه فرزانه علی هم شامل و.
زما چې کومه میپنګ ما کړی وو هغه کې ما دا کتلې وو چې تقریبا 30 نه 40 پورې جرنلسټ چې دي خواتین جرنلسټ چې دي زنانه جرنلسټ هغه شته، لیکن ډیر زیات چې دي هغه تاسو وایي چې ریډیو یا ویب سائٹس د پارا کار کوي. اغي ټولو نه غټه مسله دا ده تاسو ته پته ده چې خیبر پختونخوا څنګه چې کلچر ده اغه ټي وي باندې ناراضي اجازت نشتا دی لپاره ریډیو کې صرف आवाज ده. اغي کې ما داوم قتل جې ډیر خزې چې دي الته کار کوي ریډیو کې. اغي مخبل نوم نه اغه کوي نوم بدل کړ فیک اغي شخصي تاسو وایي چې ائیډنټیټي باندې چې ده پروګرامونه کوي دا کوي خبره دوی ما چې بیا ډېر زیات تعداد چې ده هغه ویب سائټ د پارا کار کوي. اغي کې هم تاسو ته پته ده چې مونږه لیکل کوو څنګه چې باجوړ نه مومن نه ایون کې کا پڑا چنار نه ډېر زیات آرټیکل راځي جنکو دا زه اغي توایم چې تاسو داس کارو کې چې یو خپل ویډیو چې ده اوپننګ اینډینګ چې جوړای هغه جوړ کې اغي کې ماته دا هم پته ولګي دوستو دا جنکه چې دي کار کئی مونږ سره لیکل کئی اغي کې فیملی کې پتا نشته چې دا د دې سره دا جرنالیزم کوي
کور نن نه اتل غواړي مور پلا ورونه خويندې مونږ کوي کنه
سوسايټي پريشر ده کنه ما سره دونه جنکه راضي او ډیر ټالنټډ جنکه راضي لیکن اغي سره اغي میډم مونږ تدا سي کار راکا چې مونږه مخ چې ده اغه ټي وي باندې نه راضي کنه اوس دا یو مسله ده چې ټي وي چې ده اغه اغه من کړه د سوسايټي وای چې ټي وي باندې سوګرازي اغي اغه ټی خلک نه دي دلته دا اشته چې خزوای چې نه خزه نه نشي ویلې سوګ چې اغي فیصله پلار کوي اغي فیصله رور کوي اغي فیصله بیا خامن کوي او بیا چې بډه شي اغي فیصله چې ده اغه زوي کوي دی مطلب دا ده چې ته موروم جوړیږي کنه بیا هم ستاسو نشتا
په دا غونډه کې کمیشن هیڅ یو معلومات شریک نه کړل. البته دوی د خیبر پښتونخوا په شمول د قبایلي سیمو د خبریالانو نه هغلته خبریالانو ته یا بیا ولسته یا بیا هغلته د بیان د ازادۍ د روزګارونو او د امنیت په حواله سره معلومات راغونډول. دغه غونډه کې د لنډي کوتل نه د یو انګریزي ورسپانې خبریال ابراهیم شینواری هم ناست و.
په ډیرو ځایونو کې مونږ صرف چې دای کنه په دې وجه نه زموږ مخ نیول شوې ده یو آزاد خبر ورکولو کې چې مال به تر راشي ماما به راشي مشرو به راته جرګه کا او بل د کورنۍ کسبه یا به علاقې او باسره کسبه راشي چې تاسو په دې خبر کې یا په دې رپورټ کې کوم موه ہے ځکه چې دا موږ قبایلي روایت نقصان رسي نو اوس ټیک ده قبایلي روایت زموږ د غیلان ژوند ته راوم خو زه هغه روایت منم چې هغه زما په ژوند کې بهتري راولي. هغه روایت نه منم چې بشري حقوقو په ضد باندې دي د خلکو حقوق سلب کوي د خلکو چې جایز متو غوښتنې دي هغه سلب کوي یا یو مسله داسې ده چې هغه زما قوم ته زما علاقې ته زما قانون ولس ته هغه ته پکې نقصان دی او هغه صرف د یو کس ته انا لپاره او هغه صرف هغه لپاره چې هغه ته په خپل یو مشکل جوړیږي نو هغه زه کم از کم هغه ته تیار نه یم خو مجبور یم. نو دا یو ډیره غټه مسله ده او بیا پای کې بیا خاص کر د زنانو سره حکومت اړلي موضوعات په هغه باندې لکه ریسنتلی مونږ دا خبر رو چته کړ چې یاره په ډی آر سی کې ولې زنانو نمائندګي نشته دی ولې دا صرف د نارینه ته مشکلات دي زیات خدا دی چې خزو ته مشکلات دي لاغه اواز جوړته ولې څوک نه یاره جی بس پیدا دا خبر یو دلته مونږ ګوره جرګو کې زنانو یې ما چې پم دی خو مونږ بدنامه یو په ټول دنیا کې.
د کمیشن چیرمن اسد اقبال بٹ او فوکل پرسن منزه جانګیری د خبریالانو نه هر اړخیزه پوښتنه کوله او د دوی ځوابونه هم ولیکل چې د قبایلی سیمو خبریالانو په کې تر ټولو غټه ګیله د دوی د میډیا ادارونو هم وکړه او هغه دا چې دوی وویل دوی ته معاشونه نه ورکیږي یا ورته ډیر کم ورکیږي خو که دوی کوم مشکل سره مخ شي میډیا ادارې هیڅ مرسته نه کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
خوشاله د غوګیسته سره یو بلې موضوع ته اوردونکو په خور های کوټه د سپتمبر په 15مه د بلیاتی نمائندګانو په یو مقدمه کې په اتل سپو مشتمله یو تحریری پریکړه جاری کړې چې تر مخه یې د بلیاتی نمائندګانو د اختیاراتو کمولو په اړه د 2022 کال د صوبایي سملې بدلونه کلادم ګرځول شوی. بلیاتی نمائندګانو د عدالت لخوا د تحریری فیصلې د جاری کولو ساینه کړې. خو دوی وایي بلیاتی نمائندګانو ته د فنډونو جاری کولو په اړه هم عدالت د دوی په حق کې فیصله کړې، خو تر دې دمه په تحریری توګه دغه فیصله نه ده جاری شوې. په خیبر پختونخوا صوبه کې په 2022 کال کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه بلدیاتي نمائندګانو ته اختیارات او مالی پنګې نه دي ورکړل شوي. لا هم خیبر پختونخوا حکومت د دې پریکړې په اړه سندې ویلي، خو په تېر وختونو کې په بار بار ویلي چې پیسې نه لري. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پیښور های کورټ لخوا د مقامی حکومتونو په اړه د سپتمبر په 15مه یو تحریری فیصله جاری شوې ده چې پکې د مقامی حکومتونو په قانون کې په 2022 کې د صوبایي سملۍ د لاري شوې ځینې بدلونونه کل عدم ګرځولې شوې. پیښور های کورټ په 1300 صفو مشتمله ده فیصله له خبریالانو او د مقامی نمائندګانو سره د سپتمبر په 15مه شریکه کړې ده چې پکې د 2022 هغه ترمیمونه کلادم ګرځولې شوې چې تر مخه د تحصیل چیرمینانو او میرانو نه ځینې اختیارات واپس اخیستل شوي وو. او په فیصله کې لیکل شوي دا ترمیمونه د بلدیاتي انتخاباتو وروسته شوي وو، نو ځکه عدالت دا بدلونونه غیر قانوني او غیر آئینی وګرځول. هم د دې فیصلې په اړه د بره دیر ضلع د دیر تحصیل چیرمین رفیع الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې د عدالت لخوا د بلدیاتي نمایندګانو په خواستونو د هغوی په حق کې د فیصلې جاری کولو ستاینه وکړه. خو رفیع الله خان دا هم وویل چې دا فیصله عدالت د مې په میاشت کې اورولې وه، خو په تحریری توګه عدالت په دې کې ډېر د ځنډ نه کار واخیستلو.
نو هغه کې چې مونږ لاړو کوټ ته، نو په کوټ کې مونږ دوه کیسونه فایل کړل چې یو د زمونږ د اختیاراتو د 2019 ته ایک والا کیس او دویم چې کومونو هغه زمونږ د فند ریلیز وو. چې څنګه په پی ایف سی کې زمونږ کم از کم 20% شیر دی او په هر بجټ کې ودی پیسې ریپلټ کولې او موږ ته به پیسې نه ملاوې دي او دوی به خپل په منتخب ایم پی ایګان او په منسٹرانو په لاسو دغه پیسې لګولې، چونکې موږ ته هغه پیسې هم ملاو نه شوې. خلکو ته په هغه کې ونیچ دې سطح باندې ډېره زیاته ستونزې ستړې وه. دا د یو مقامي حکومتونو سره په اول ځل باندې دومره ظلم او زیاته، دا په یو حکومت کې دومره ظلم او زیاته د بلدیاتي منتخب نمائندګانو سره نه دی شوی لکه څومره چې صوبایي پی ټی آی حکومت وکړو. او دا ظلم یې وکړو. بل طرف ته غټ ظلم دا هم دی چې عدالت فیصله وکړي وربلی زمونږ آرڈر زمونږ په حق کې وکړي، هغه فیصله زمونږ درست تسلیم کړي، خو بیا مونږ ته په ریټن فارم کې نه راکین چې هغه نه راکین. په هغه کې هم تقریبا دا څلور میاشتې واوختي.
رفیع الله خان زیاته کړه چې دوی په عدالت کې بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډونو جاري کولو کیس هم ګټلې، خو تر اوسه دوی ته مالی فنګ نه دی جاری شوی. او د دې مسلې په سر دوی د سپتمبر په 13مه په پیښور کې یو ټولګوندیز غونډه هم رابللې ده.
مالی د فند په حواله سره کوم پیسې راتم زموږ په حق کې شوی دا او دوی موږ ویلې دي چې ون ټایم به تاسو تاسو فند ریډیز کې دی او دوی تاسو ته غوړ خپل چې څومره د حقونه دي هغه به درکې. تاسو ته فدر زیاره د هر یو ویلج کونسل په پاپولیشن باندې د فند ډیسټریبیوشن کیږي، نو هغه پیسې لموږ موږ ته په ریټن کې نه ملاو چې څوک په ریټن کې ملاو شي. دا هم ان شاء الله موږ راو وسو موږ فیصله کوو په 30 تاریخ باندې زموږ دلته آل پارٹی کانفرنس هم راوخته ری په خبر کې د زبیر علی سی په دفتر کې ټول د ټولو پټو مشران او خلک به راځي.
په پاکستان کې اکثر د پوجي امیرانو د حکومتونو په دور کې مقامی حکومتونو ته زیات اختیارات او فنډونه ورکړې شوې. دا چې ولې سیاسي حکومتونه بلدیاتي ادارو ته د مالی پنګو او اختیاراتو ورکولو نه ډډه کوي. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي.
ګورې بلدیاتي یا مقامی حکومتونه زمنګ د آئین تحت هغه ته
د آرټیکل 147 تحت یو لیګل کور اصل دی او د جمهوریت بنیادی کای ګڼل کیږي. خو د بده مرغه حکومت بلدیتی حکومتونه دی چې خبر پښتونخوا کې جوړ دي درنی مو کالو باوجود دوی ته سرکار یو روپۍ ترقیاتی فنډ نه دی ورکړی. خو د هغې غټه وجه دا ده چې ایم پی ایګان وایي چې په ټرانسفارمر دیم زما تصویري په جومات په سولر دیم زما تصویري او هغه چرم دا نه غواړي چې په دې سیز باندې چرته د کونسټر یا د بل چا تصویر راشي.
یاد دې وي چې په پښتونخوا صوبه کې په اخیرانی ځل په 2022 کې بلدیاتي انتخابات د 2019 د بلدیاتو د ترمیمي قانون لاندې شوی وو، خو تر دې دمه بلدیاتي نمایندګانو ته مالی فنډونه او انتظامی اختیارات نه دي ورکړی شوي. او د دې مسلو په سر بلدیاتي نمایندګانو په بیا بیا احتجاجونه هم کړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي دوی غواړي چې له افغانستان سره خپلې تجارتي اړیکې هغه بحال کړي، او دوی دا هم ویلي دي چې په دغه لار کې چې کوم ستونزه راغداري چې له افغانستان سره ټولې تړلې دروازې هغه دی خلاص کړل شي، چې دا رنګ دوی په آزادانه توګه خپل کاروبار له افغانستان سره وکړي. دوی دا هم وایي چې دغه کاروبار بحال شي نو په سیمه کې به امنیت ته لار هواره شي. بلخوا حکومتي بلخوا د خبر پښتونخوا اسمبلی غړو ویلي چې دوی به کوشش کوي چې دوی دغه غوښتنی پوره کړي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتي لیار ورکول د پوره د زر بیړوندي اقدامات وکړي. په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
افغانستان بارڈر تر صحیح ویسی چتول بند ہے تجارتی لیا روخلوسا شی نو د مسجد چکی مزیلا دو چې اپر وزیرستان ورته وی شي دښه وه تجارتی سرګرمه شوري شي په د شاجې ډیفیکش خو دا د بارډر چکی مروډ دی وایا شوال وایا منګریته افغانستان ته دې روټ خو اپروول وشه او دې سا پورې نه د صوبې د طرف نه نه د وفاق د طرف نه نه د آرمی د طرف نه صدا سه اقدامات خستی شوی دي چې سړی پابند د اطمینان اظهار وکړو چې پوند په دروتلین کې یو دوا درې پنځه کولک شو د مسجد کوم ها څنا څل یاړه پلس شیت کډیلا ته پایدار امن پایښ ته چا وی نو دیلا ته دا پایدار امن د روزګار او د سہولیت سره تړلای دی.
د لادې سیمه یو بل مشر ملک سلیم ماسید د افغانستان سره د تجارتي لیار غاټا په دارنګ بیانوي
ابو دا ول د پورا په ورنه ها د افغانستان سره یو داسې لیار لکه د انګیرا ډیولا جو بیا د شمالي وزیرستان دو دا خو کا جوړا شولا وزیرستان او ابود حسی بلکې د وزیرستان خلکو ان شاء الله دارا کاروبار زیات شي چې ټوټل د وزیرستان شپږیږي د ګورته روتاګ وي ان شاء الله هیڅ ضرورت نه وي. خو د وزیرستان مسجد د پورا د لیار ډیر به حد ضروري هدو صوبایي حکومت ته همیشه اپیل کوي مرکزی ته یې حکاوي کا دای غوړي چې د مسجد په علاقې کې امن روشي ابودی روشي دغه د پورا دغه د افغانستان سره د شاول پلیار یما کیند لوریاوی کدل اجه د لوریاوی ها چې یو داسره جوړشي روډ چدله پر تجارت وی تا ګروتاګ وی د مسجد علاقې اپر وزیرستان ان شاء الله بود حشی امن او حپشه روشي میر پر زور اپیل کوي چې په دغه صوبایي حکومت ها مرکزی ها کور کمانډر ته ها بلکې ارمی چیف ته ها وی چې په دغه بندا عمل درآمد وشي او جوړ ده حشی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر زیر اوسیدونکي د افغانستان سره د تجارتي لیار غوښتنې په بارکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل
ډیر وخت دا مسله د ټول اول خو ده چې امن او امان سره تړلې ده. چې امن امان وي نو کاروبار وي، روډي نو جوړیږي، بارډر خلاصېږي. چې امن امان نه وي نو روان شي چې کولاو هم شي نو څه فائدہ نه کوي. بالکل دا پای سره باندې ډسکس شوی و. دا به خالي بارډر نه تیروي، دلته به بارډر پورا د روډ هاوس سره وي چې په باندې غاټ ټرافیک عام درست. دا ته بیا چې کله د سنډولینا ورلکیږي پوس ماکین ته به ماکینا پوس اول د بارډر پورا لیکن روډ جوړ ده د مدیت سره وي. بارډر روډ چې کیږي روډ د دې په مطابق وایټ کوي سره وي چې نو په شوه کوي چې کله ټول نو ټول شي مسله کوي او ان شاء الله دا د نیو پایپ لاین چې هم دا یو د پای سره د ډیسکس شو هم دا او دا د
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې ضلع ته یې افغانستان سره تجارتي لیار زر ورکول د پوره د بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګستې خبرونو لنډیز باندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد پوز مشر فیلډ مارشل آصف منیر د امریکا لولس مشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د سپتمبر پر 15مه په دلیدنه کې د واشنگټن اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. ویډیو پاکستان وایي شهباز شریف باور څرګند کړی چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا د ډیر اسمل خان په دره زنده سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ډیر اسمل خان کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو دوه دوه مشر فصیح الله مشال ډوټي ویل چې دا پیښه د سپتمبر په 18مه رامنځته شوې. د بلوچستان د گورنر جعفر خان مندوخیل په کور کې د ناڅاپي ډزو په پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي. د جوب د پولیسو مشر ایس ایس پی شوکت محمد د پاکستان لډان او نور رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې درې زده کوونکي او دوه پولیس افسران ژوبل شوي. شوکت محمد وایي په جوب ضلع کې موجود د گورنر په کور کې د سپتمبر په 18مه د یو ساتونکي لخوا د غډزې په غلطۍ سره شوې دي. ملخو د پاکستان جیو ټی وی بیا وایي چې زده کوونکي له گورنر سره د ملاقات لپاره ورغلي چې هلته یې له پولیسو سره څنګلتیا رامنځته شوه. البته دوی نور وضاحت نه دی ورکړی چې دا پیښه څنګه رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستې هڅې ګډې وډې کړې دي. دغه سازمان په بیان کې چې د سپتمبر په 18مه ایکس باندې خپور شوې پکې راغلي د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو موسسو ترمنځ اړیکې پرې کړې چې ورسره د مرستو رسولو بهیر اغېزمن شوی. د مهم خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نوای کې هم یو شمېره موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو ته چې یو شمېره سفارتي سرچینې وایي افغانستان ته د کډوالو له اخراج سره هم مهاله ممکن ده د داعش خراسان څنګه پیاوړی شي. فرانس پریس د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دغه راپور داسې مهال ورکړی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو اخراج په بېساري ډول روان دی. د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان هم خبرداری ورکوي چې سخته بېوزلي او د کاري فرصتونو نشتوالی کولی شي چې ځینې کډوال وسلوالو ډلو ته جلب شي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان ته لګاونډي هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمېر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستنه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش لخوا جلب او جذب نشي. هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري اژانس پنځم د سپتمبر په 15مه په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنیدل داسې مال چې د هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماټیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویا سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال په پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستن شوې دي چې په خبرې د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنې ده نه بلل کیږي. فرانس پریس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي ستنیدونکي کډوال راته ګروسته لسترو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځای نه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لورې د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کیږي.
هیڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډیرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو څلورو کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هېواد کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تېر لمریز کال د قوس په 18 نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو د خبر زلی د باړي سیاسي اتحاد غړي وای چې د دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 14مه په پیښور کې د افسي ځواک مشر سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. دغه مذاکراتي ډلې غړو ویلي چې د افسي ځواک مشر د تیرا کا خېل په پیخه بخنه غوښتي او وجل شوی کسان یې بے ګناه ومنله او دوی ته یې باور ورکړل چې بیا به داسې پیښنه کیږي. تر دې مذاکراتو وروسته د سپتمبر پر 14مه شپې مهال په باړه کې احتجاجي پرلت ختم شو. دا تر هغه وروسته دا چې د اني شاهدینو په وینا د سپتمبر په 28مه په تیرا کا خېل شډل کې د پاکستان د پوز په هوایي برید کې لږ تر لږه درویش ادی وګړي وجل شوی وو. تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته ویل چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کا خېلو شډل سیمې په پیخه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسانی شهیدان او بې ګنا تسلیم کړل نو ځکه احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سیم دا په بې ګنای ډیکلیئر کړل چې بالکل دا بې ګنا دي او موفي مغوړو وای تحریری موفي له زې سینیئر سره مشوره وکم. یاله پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسره ورساو او یو قوم وو او دا نه پس په سابو کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وی او جرګه به مخکې پر مرتب کوي او جرګې او هم مطالبه دا هم دو چې بالکل د خیبر یا په فاټه اپریشن باندې شي چې نور دا واکې په مخې لا یا منځل نه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلی استولی پیغام کې ویلي چې دینه پس با د پیښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو بور سره خبرې کوي چې هلته دی نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نخښه کولو نه دی ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلع سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 22 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نخښه شوي وو او خواوشا درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې پوز هلته بمباری نه کړي او په دې کلی کې وسلوال موجود وو او بارودی مواد ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودیدل دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او وی ویل چې دا کسان ټول بېګنا وو او هلته تحیث و وصلوال نو موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوی. د سپتمبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیښه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقع ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو. خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم راسره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته غوښتي اوریدونکو د جنوبی وزیرستان جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د سپتمبر په 14 مشال رادیو ته ویلي وو چې پوځي په سیمه کې د وسلوالو ضد عملیات کوي چې ځینې وخت د پوز لخوا توغول شوی ګولۍ هغه دوی په کورونو را پریوزي چې دا راز خلکو ته پکې مرګ جوړ راوړي. دیوای حمله دغه وجې ډېرې خلکو لسیمي کړي کړي دي. ملخوا د جنوبي وزیرستان انتظامی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ډوتی ویل چې په ضلع کې پوز د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي او دغه راز دیوای چې پوز کوشش کوي چې په دا راز عملیاتو کې ولسته مرګ جوبله وانه وړي او دا رنګ سیمه له وسلوالو پاک کړي. نو تفصیل اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په سیمه کښې د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات په وخت د عام خلک کورینا په هدف کوي چې په وجه یې د سیمې نه خلک په کډې کولې بنې مجبور شوي دي. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
مکمل
کامران وزیر نه دا هم وروي چې د وسلوالو په خلاف د پوځ هدفي عملیات په واجه د سیمې کې کلیه نه خلک په کډې کولې باندې مجبور شوي دي.
اعظم تک نشتی اشرف خیل کلای ادا خیل و سرا سر کی خیل چکن لندے دے کژت گے سایڈ تا دا کوری دی دامو کمال خلی شوی دی او ہارا کروا شوی دی چوک اور در اسمر خان پنڈے او پشاور دے لکے تا کروا سوال نو پارین چکن دے اپریشن کلا دے پدا کے دل خاص نقصان رسو لای دے عوام کا نو دے می چکن نکی جی چو حکومت ال دے خیر خوا جوړ شي دا خلق د خپل معاوضه ور کو پلیز بار بار مطالبه کړي دی بار بار غوښتنه کړي دی خطر ته پیا عمل شوی نه دی او نه حکومت په دغه متسنجیده دی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د عوامی نیشنل ګوند غړی یاز وزیر ویایي چې پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات په وخت د عام خلکو خیال نه ساتي
سنجیدہ
دی سویلی وزیرستان انتظامیہ و چارواکی دینم نوشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات کوي او د دغه عملیات په وخت کې کوشش وی چې عام خلک ته نقصان وير نه کی خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو تا دا هم وویل چې د پوځ هدفي عملیات په وخت د عام خلک کورونا هدف کول باند نه کړای شول بیا وی د سیمه اوسی دن کی په احتجاج لوس پوره کوله بنه با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو اور روانو چارو خبروی ز تاریخ رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
مشال ریډیو دغه ستوردون کو زده تر زو چې د خبر پښتونخوا په بیلابل سیمو کې دا وخت شپې او د ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري د ځینو کسانو په وینا په څلوري ساعته کې تر اتلسو او یا د دینه اهم زیات لوډ شیډنګ په کلیوالو سیمو کې کیږي لوډ شیډنګ د خلکو کاروباریانو ژوند سخت اغیزمن کړي په زیات او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ په کمی اسمبلی کې هم د سپتمبر پر 30مه باسونه شوي له پېښور د شبیر مجان راپور اوري
دا ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د شپې دروازې دوه وختونو کې تر ډېر وخت د بجلی لوډ شیډنګ خلک تنگ کړی دي دوی وایي چې نس اعلان شته نس ټاکل شوی وخت او نه د شپې وي او نه د ورځې چې له وجې نه عام وګړو په خصوصي توګه په کورونو کې د ماشومانو زنانو ناروغو او مشرانو ژوند ډېر اغېزمن وي دوی وایي چې باید لوډ شیډنګ لا یو وخت وټاکل شي ځکه د غټو بلونو ورکولو باوجود د ضرورت په وخت دوی ته بجلی نه وي محمد وصال خان وایي سولر یا شمسی نظام لګول د هر چا د وس کار نه دی انا غټول ورس کار کوي چې دی پی خپل ضرورتونه پوره کړي
د لوډ شیډنګ نه کوجه ګمدي سم نه شروع جوړ شوی او بغیر سچ ګمدي نو وینا بغیر س اطلاع او نوټیفیکیشن نه یو سیز نه د شپې خو بالکل ټول شپه بجلی نه وي دروازه چې ګمدي سحر 9 بجې چې لاړ شي نو بیا ټول لمسپهین 2 بجې چې نو غراځي نو دا کم راګ انصاف دی نو دا غو ضروري نه چې سولر چې ګمدي هر ټیم کار کوي یا سولر دې هر سړی لګوري وي نو دا هر چا ضرورت دی بلای چې سونا بزنس سایت ته چې ګمینو سونا نقصانات دی لدی بجلی لا سکی ځکه ټول هر څه په بجلی باندې چې بجلی نه وي نو دلته په ګمینو بزنس هم په ټاپه باندې ولاړ په کار دی چې دا وابدي والا باقاعده چې ګمینو نوټیفیکیشن کوي چې را په دې ورځ باندې یا په دې ټایم باندې ومنګا بجلی بندو او په دې ټایم راځي
موجوده وخت کې زیاتره روزګارونه د بجلی سره تړل دي او چې بجلی نه وي نو دغه روزګارونه هم ډیر بد غزمن شي تاسو نه لوي چې دې روزګارونه یو
خو پټه په ولړ دی نو بل خو ډنګي ماشه له وجه هم خلق تنگ دی نو چې بجدي نوی نه د ماشو چیچلو اندېخنې هم زیات وی او سرنګ بزان او خپل ماشومان د ماشو نه بچو ساتي
یره زیرو شړین خوره راټ مسله جوړ کړي دا بس اورز بجدي نه او د حد نه زیات کړي یو هو روزګارونو مسله دا سره اوس هم بجدي نشته نه شي او بل خبردار چې ډنګي و به خور شوې دا ماشه نو مطلب دا رته یو سیس به چې دا خپل حساب کتاب یو پی اس او بارا ولټ او ګیس وغیرہ خو به کوم پورې کار کوي یا چې ټول شپه بجلی نه دین واخر سره جوړیږي او بل څه سورس شته نه چې را سړی ځان ته وکړي بدقه بارا ولټ سیستم دی او دا ګیس او ګیس استعمال چې شیشه لګولې خو په ستاره کار داس نه کوي کنه او په بل روزګار ولاته ګټه مسله جوړ کړي چې دا بجلی روزګارونه دي لکه زمنګم بجلی په کار دا ما سره خو کې ټیلر کار کوي هغه غریب د قشانت نه استه نو ماشاءالله دې خیر وکړي
په اسلام آباد کې خبريال فواد یوسف زید چې د واپډا په باب له هم رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وای چې د واپډا چارواکو تر مخه کم ځای کې چې بډونه کم ورکړی کیږي نو هلته لوډ شډینګ سیوا وی
نن سبا دا چاټه جواله لوډ شډینګ نشته چې بجلی کم ده لکه ډیماند سیوا ده کنه لکه موږ 25,000 ته پورې موږ ایزیلی چې کم ده کنه نو دا ډیماند موږ پورا کولی شو دا موږ لکه دغه چې کومه ټرانسمیشن کیپاسټی دا 25,000 میگا واټ دی کنه نو دا اوس چې کم چلیږي دا اے ٹی این سی بیس لوډ شډینګ ده دې چې کم فیډر باندې رورا دغه کمی دا لاس سیوای نو پاره به لوډ شډینګ سیوای
بل خو قامی زملې کې د کابینې او سیکریټ کمیټه د بجلی ناروا او غیر اعلانیا لوډ شډینګ په سخت ټکو کې غندلې دي او د کمیټې مشر ملک ابرار احمد دا زیات لوډ شډینګ د برېښنا د قامی تنظیم اداري یا نپرا لخوا د ټاکل شوو پالیسو او لارښوونو سرغړونه بللې ده دې په دې شخړه باندې د وابډې چارواکي راتلونکي غونډه کې هم را بللې دي چې په دې اړه ترې پوښتنه وکړي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشاله د هغه ګسته اوس راځي بلې موضوع ته. نړیوال بانک په راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې پاکستان کې د غربت شره خطرناک کچې ته لوړه شوې ده. د سپتمبر پر د رښتما خبر کړي دی راپور کې ول شوی چې دا کچا له 2000 کال لهسي بیا مخ په زیاتې دوه دا په 2023 مالي کال کې 13.3% ته راکم شوې وو. نن ورځ 3% ته رسیدلې. دا چې اقتصادي پوهان او شنونکي د دې وجه څه یادوي، ذمہوار یې څوک ګڼي او څنګه اور باندې قابو مندل کېدای شي، تفصیل له پیښور د شبیر مجان پر راپور کې.
د نړیوال بانک لخوا په خبر شوی رپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې د ملي بیوزلې کچه په کال 2001 او 2002 کې له 3.3 سلنه څخه 3.3 سلنه ته راټیټه شوې و، خو د کال 2000 څخه بیا په زیاتېدو پیل شو او په 2023 مالي کال کې د بیوزلۍ یا غربت کچه 3.3 سلنه و، چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د 3.8 سلنه ته لوړه شو او اوس د 2023 او 2024 مالی کال کې د غربت شرح 15.3 سلنه ته رسیدلې ده. په دغه رپورت کې راغلي چې 13 کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زری یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی وو، ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعت څخه ووتلې او وړو وړو روزګارونه یا دیاړې پیل کړې. دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن هم سره نه ده، سټرکچر چې ایشوز نه غډیر زیات دي کنه. تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابز دي یا لو پروډکټیویټی ولا جابز دي کنه، چې دا غي ورته ډېر کمی یو وړ وړ نوکری کوي. دا غي د وجه کوم دي د خلکو دا چې کوم ویجز کمې تنخواګانی کنه هغه په ځای ولاړی چې کوم کس یو نه بیا وادو کو بیا دوه درې بچی شو تنخوا دا غو نه د سیوا شوی ګوره. نو پاکستان کې انډستری سیستم نه مون سره نو چې کوم پړه لیکه خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نو سره کار نشته، نو هغه اٹومیټیک دي د پاورټی لائن انډر ایوری ایئر تقریبا 51.5 ملین 1500 لاکھ چکم پڑھ لکھا خلق دیگی مارکیٹ ترا جو اسرا نو کرے نشتا ولی جم سرا آغشان انڈسٹریل اپرچونیٹیز اویلیبل ندی دا شر دا مو جدا اکنامک انسٹیبلٹی دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی دا ڈر گٹا مسالہ دا اس تا سو کر تیر شے زنگ گروتھ ریٹ 2.1% او زنگ پاپولیشن گروتھ ریٹ چکم نا 2.7% دے تو نو دمگا پر کیپٹا انکم چکم دے فیکس آمدنی چکم دا نا دا گے کی ڈر گٹا ایشو راغلے دا گے بیس مان دے سمونتا دا غربت چکم نا دا تاغه دا وجه هم سیوا شوی دی
دا بیوزل لپاره بیرابل منصبه او دا وړو روزګارون لپاره قرضې او هندرون لپاره تربیت ورکون کې په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندکور ډیپټ ډایریکټر رضوانا وای چې خو د تعلیم لواجی خلکو نوکرو ته مخه کړی دا او روزګارون ته شا کړی دا آبادی هم ډیره سیوا شوی دا بل زنانه د دې هواد 25% دي خو زیاتره د دوی انحصار په خپل نارینه دی او هیڅ روزګارون نه کوي نوم دغه وجره چې د غربت شرح سیوا شوی دا
ټولنه پہله وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي لګ او خلکو ته اپورتونټیز هغه شانته نشته او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګیا دي خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ڈیز ناشتي هغه د پارم جاب اپورتونټیز نشته دي او د دې یو خو غټه وجه دا ده چې اویرنس خلکو کې نشته خلک چې د خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره دا سلاره نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغه باندې سوچ نه کوي موږ بناست یو چې زموږ حکومت سره دومره اپورچونټیز نشته حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغه واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي
دا چې حکومت په دې بابل څه کوي نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پروجیکټ مشره نګت اشرف
مائکرو فائنانس کی گورنمنٹ سپانسرڈ اسکیم فائنینسنگ ورکو خاص کر مرج ایریا کی مونگا کافی فائنینسنگ کرے دی سکیم د دې مقصد دا دی چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي یا غي سره اډیا وی غي سره سکیل زین مونږه غا سپورټ کوو مونږه غا موټیویټ کوو او چې دین دا غي ته فایننس کوو چې غي خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی هغه پاورټی لیول چې دین هغه نه روزي او مطلب داري چې امپاورمنت هم هغه اوشي لیو بل داري چې امپلویمنت کریشن هم سوسایټي ته پاره اوشي
دوی ځا تکړه چې خزانه محکمه هم په دې رپورت درې راغلي چې تر مخه د غربت جاتے دو اصلی عملونه کرونا یا کووډ 19 راتل سخت سیلابونه او اقتصادی فشارونه دي چې ډېر مخفوه د هوادونه اغیزمن کړی دي حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي په شمول د بینظیر انکم سپورټ پروګرام پراخول او د کارمندنه فرصتونه رامنځته کولو د زراعت یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات په مرکزی کچا د غربت لمن جوړولو لپاره ګډ شمیر پروګرامونه هم د دې په وینا حکومت پیل کړی دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو دا خزینہ کرکٹ نړیوال جام په هند او سریلانکا کې با تر سره کیږي په دې جام کې د پاکستان هند سریلانکا آسترالیا انگلینڈ او داسې د یو شمیر نورو هیوادونو لوبډلې برخه اخلي پښتانه دا ده چې په افغانستان کې د جنوب سپورټي هلو ځلو طالبانو بندیز لګولې نو آیا د افغانستان لوبډلې با په دې کې برخه اخلي او کنه تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې ورو
دا څلورم ځل دی چې هند شزینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی د شزینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډیر خپل کړی دی د آسترالیا ټیم په تیرو 14 تلولیو کې وخت بلی کړی دی او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي سش کال د آسترالیا بنگلاديش انګلستان هند نیوزیلند پاکستان جنوبی افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخر کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پایلوبې ته ووسی پایلوبه به بیا د نومبر په دوهمه تر سره شي د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټی کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یو ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه دا اتلولي دا ټول لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بل پلا یعنی په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید دا هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سږ کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري په 13 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبورن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا څو میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پای لوب یا پای لوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر صد اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.